مشال لاریو په یو بلی خبرونه کې تاسو قربان ګل ایاز زم ستړي مشي وخت د سحر لس بجې دی په دې خبرونه کې د خبر پښتونخوا په بنو ضلع کې په بمی چاودنه کې د شپاړس امنیتي سرتیرو د وژنې په کراچۍ ښار کې د لټون عملیات د پاکستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکو د پراخولو د پاکستان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو سره امن مذاکراتو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقه درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورته فرخنده وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د خیبر پختونخوا په بنو کې د پوځي چاونې سره نږدې بمی چاودنه شوې د افغانستان په کندهار کې په یوې راکټي حمله کې د فوټبال درې لوبغاړي وژل شوې سلور جوګلو د شام د کامی ائتلاف په نوم اپوزیشن ډلوای د بشار اسد حکومت سره به په جنیوا کې د سولې په خبرو کې ګډون کوي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د پوز د چاونې سره نږدې په کانوای بمی چاودنه شوې چې په کیش پاړه سمنيتي سرتيري وجل شوې او شل نور جوبل دي د سیمینا د مشال ریډیو خبريال د امنيتي چارواکو لخلي وای د بارودو نه ډک گاډي د کانوای سره جنگیدلې چې لوجي د غپې خامخې تراغلي د دې پیښې پاړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي پاکستان او هند تجارتی اړیکو په زیاتولو سلا شوې دي د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر چې د هند په سفر وو تیر شپې په واګه پلا خبريالانو ته وویل دوه هیوادونو د برابرۍ په بنیاد د منډو ته پر رسد اتفاق کړو د سوداګرۍ د زیاتوالي په خاطر به اوس ته واګه پلا سلی رښتا خلاصوي د نوړاندې هم د خالی پورست دوه هیوادونو د تجارت وزیرانو په خبري کانفرنس کې ویلي وو په کوم خبرو چې اتفاق شوه په هغه به د فروری په میاشت کې کار پیلېږي د افغانستان د کندهار چارواکي وای په دغه ولایت کې په یو راکټي برید کې د فوټبال درې لوبغاړي وژل شوې دي د کندهار د والی ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل دا فوټبالران پرون د خالی په مخام د میوند په ولسوالۍ کې وژل شوې
میوند کې د فوټبال سره میدان باندې یو راکټ لګیدل دی چې په نتیجه کې درې نوي ځوانان چې فوټبال یې کوي شهیدان شول د څلور مرګ شوي
د جرمنی خبری اجانس بیا د کندهار د چارواکو لخلي د سلور لوبغاړو د وجل کېدو د دریو د جوبل کېدو خبر ورکوي د دغه پیښه پړه لاچا نه داخستي په شمالي وزیرستان کې د پوز د انجینرینګ شوبې اف ډبلیو چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي 13 ورځ پر از مکسیمه کې د دوی یو گاډي په سړک نسکور شوه چې په کې درې کارکونکو وجل شي او درې نور جوبل دي په مړو شوو کې یو پوزي او دوه مزدوران شامل دي دوی په دغه سیمه کې د سړک ته جوړېدو لپاره سامان وړو د رسوم دې راهي سي پوز د رسمک دغه سړک جوړوي چې د عام خلکو تګ راتک پرې امني دي د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو وای باید د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو کارکونکو ته سکیورټي ورکړي او د غساس کې د سوبې ټولو ماشومان ته ورسوي 13 ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې افتاب شیرپاو وویل
پولیو ڈراپس پا پیخور پا خار کے بھی نشی ورکولے پا سوابے کے نشی ورکولے پا نوخار کے پا مردان کے الجے کے پہ حملے کی گی تو دیر پارا اس دوی و پارام کی نہیں ہوئی چھ مرکزی حکومت اغشی دوی مرکزی حکومت او سابقہ حکومت پس اغا کی وہ دوی پا دے وہ میں آج تو کہے دے پولیو دا پارا سا اغا کو
د صحت نړیواله اداره WHO وای په خبر د پولیو وایرس ګرځي چې دغه نه یوازې د پاکستان بلکې د گاونډي هوادونو لپاره هم ګواخته سپینې ماڼۍ د کابل په یو رستورانت هغه خنړې بریت غندلې چې تیرې جمعې په شپې دیالس بهرنیان او اته افغانان وجل سپینې ماڼۍ په یو خبر پانه کې ویلي د هغو کسانو وجل په هیڅ ډول جایز نشي کېدل چې د افغانانو د یو روخانه راتلونکي لپاره کار کوي د تیر خالی پورس په یو بیان کې امریکا یو سل بیا پر طالبانو غږ کړي چې وسلې دی وغورځوي او د افغان حکومت سره د خبرې وکړي طالبانو د دغه بریت پلان منل چې پکې یو شپږ کسان وجل شوي د نېټو جنرال سیکرټري اندر فوغرس مسن هم په یو بیان کې دا بریت غندلې او دای له وحشت ډک کار بللې دي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د کامی ائتلاف په نوم د شام اپوزیشن ډلې د بشار اسد حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون منلې چې راتلونکو اونۍ په جنیوا کې پیلېږي د شام د کامی اپوزیشن مطبوعاتي دفتر وای پروند دغه اتحاد په دریو او یو غړو کې اته 500 په خبرو کې د ګډون په حق خپل را استعمال کړي د شام حکومت د مخکنه ویلي دوی با په جنیوا کې په دغه خبرو کې ګډون کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې جمعې په ورځ یو ځل بیا د شام د اپوزیشن ډلو غوښتي د سولې په خبرو کې د برخه واخلي. په شام کې د کورنۍ جګړې په سناسو درو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د اپوزیشن او د شام د رژیم استازي له یو بل سره په مخامخ خبرو کې برخه اخلي. په دې جګړه کې تر اوسه د 1,00,000 زیات خلک وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جرمن ټلویزیون ته ویلي دی به د امریکا د جاسوسي ادارې د تپری نګدي چې د جرمني او یا نورو اتحادیانو سره اړیکې خراب شي. ولسمشر اوباما دا خبرې د جرمني ZDF ټلویزیون سره کړې چې پرون د خالی په ورځ خپرې شوې. دا مرکه له هغې رپورټونو وروسته وشوه چې پکې راغلي د امریکا د کامی سلامتی ادارې د یورپ ته اوسیدونکو ټلیفونونه ریکارډ کړي او حتی د جرمني د چانسلر انګلا مرکل خبرې هم اورېدلې دي. اوباما وایي د انګلا مرکل سره یې ښه تعلقات دي او دی به دغه اعتماد نه خرابوي. هغه په خپلو خبرو کې وویل تر څو چې دی ولسمشر دی باید انګلا مرکل په دغه اړه هیڅ اندېښنه ونه لري. او بل خبر دا چې د لیبیا جنگي جاسوسانو پرون د خالی پورس د دغه هیواد په جنوب کې په هغه وسلوالو حمله کړې چې د هوایي پوز په یوې اډې وسلوال برید کړی وو. وزیر اعظم علي زیدان په سرکاري ټلویزیون وویل هغه د ترابلس په جنوب کې په سبا سیمه کې د هوایي پوزي اډې تماهن ته د وسلوالو د داخلېدو وروسته خپل ځواکونه لیږلي. د دفاع وزارت ویان عبدالرازق الشباهي وایي د هوایي برید وروسته حکومتي عسکرو د دغه اډې کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی. هغه د دغه برید نور تفصیل نه دی ورکړی، خو د پخوانی ډیکټیټر معمر قذافي وفادار امنیتي عسکر یې د تشدد ذمہوار ګرځولی دی. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم لوستلی شئ او کتلی هم شئ. دا خبر پختونخوا په بنو ضلع کې نن د فوج په چاونې کې د امنیتي ځواکونو په کانوای بمبي چاودنه کې لږ تر لږه 16 امنیتي سرتیري وژل شوي. په کراچۍ ښار کې د لټون عملیات پیل شوي او تیر ورځ په دغه ښار کې د باجوړ ایجنسۍ د امن کمیټې د یو غړي د زوی په شمول 15 کسان وژل شوي. دا پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي چې په هیواد کې د امن پر ځای کولو لپاره امنیتي ځواکونه د چیلنجونو مقابله وکړي. د دفاع چارو کارپو بریګیډ سات د بدامنې د عواملو په اړه وایي
پاکستان یو پالیسی اختیار کړی وو، تنظیمونه جوړ کړي وو، جګړه د استعمال کړي وو، هغه د خارجه پالیسۍ اهداف حاصلولو لپاره دواړه دغه مشرقي سرحد باندې مغربي سرحد د غیر رد عمل دی.
د کامی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شرپا وایي چې صوبایي حکومت سره د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره واضحه پالیسي نشته.
خدانا بیانات ورکی او مرکزی حکومت او سابقه حکومت په سیاغه کی دوی په دې وو میاشتو کې د پولیو لپاره سره هغه وو دې لپاره دوی سره حکمت یم.
د خبرونه په دویمه نمای کې پروګرام زما کور زما کلی کې بعد کراچۍ ښار د پښتون ګڼمیش تسمې جکسن کالونی د پښتونو خبرې واوري.
یو یس ام کارګو پورې دا اګیم خالی شي ګور دګیم خالی شي کرنت بازارې منه خالی کیږي او چې کوم آیل لغیا په پېبونو منه خالی کیږي تقریبا 30,000 40,000 35,000 میاشتې مو برابر شي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال رادیو سره. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خبر پښتونخوا په بنو ضلع کې نن سهار د فوج په چاونې کې د امنیتي ځواکونو په کانوای بمی چاودنه شوې ده چې په کې د لومړني معلوماتو تر مخه لږ تر لږه 16 امنیتي سرتیري وژل شوي او د شلو نه زیات ژوبل شوي دي. د دې پیښې چې لږه شپه وړاندې شوې ده تازه حال د سیمې د مشال راډیو خبریال لکه چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. ستړي مشي او سهار مو په خیر. غالبا زمنګ رابطه د مشال همکار سره پریښ ولا کوشش کو چې بیا غسرہ په منګه رابطه وکړو چې په دې پیخه کې څومره مرګ ژوبله مخې ته راغلی ده. د دین وړاندې د مشال رادیو خبریال ویلي وو چې په د بنو په فوزي چاونې کې د امنیتي ځواکونو یو کانوای روانه و چې د سره د بارودو نه ډک یو گاډي وجنګیدلو او د دې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د امنیتي چارواکو په وینا لکتر لګا شپارس سرتيري وژل شي بي او د شلونه زیات جوبل دي په دا پیخه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان حکومت او د وسلوال طالبانو سره د امن خبرې ترې کول غواړي خو تر دې دمه د دې پیخه پړه چا پر غاړه نه دا خصم کوشش کوو چې منګه رابطه څنګه خپل همکار سره ټینګ شي نو منګه واغې سره په دې باندې خبرې کوو خو په همدې موضوع پاړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای چې په 2001 کال کې په نیویارک کې د سپتمبر د 9 او 11 ترهګرو بریدونو وروسته نور نړۍ پر امن شوه خو پاکستان کې بدامنی ډیر شوی او په کار ده چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه د ثبات راوستلو لپاره د چیلنجونو مقابله وکړي چیلنجونکي وای پاکستان کې د بدامنی ستونزه د امنیتی ځواکونو کمزوري نه بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د یوې سمې ستراتیژي او پالیسۍ د نه موجودیت دی د پدې موضوع موږ همکار بشیر غوخ یو رپورت لري خو دا وته ست وړاندې کوو خو دا وخت موږ سره بنونه د مشال اړیو خبريال د ټلیفون په کرخه غوونه تاسو کو چې د دې پیښې تازه تفصیل څه دی غالبا یو وار بیا موږ خپل همکار سره رابطه کته شو لخوا څنګه تاسو ته ما وړاندې هم ویلې چې سړونکو پاکستان کې د بدامنی ستونزه د امنیتی ځواکونو کمزوري نه بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د یوې سمې ستراتیژي او پالیسۍ نه موجودیت دی بشیر غوخ له نو تفصیل سره
د پاکستان د کورونا چار وزیر چودري نثار علی خان وای پاکستان د سختو امنیتی مسلو سره مخ دی او په کار ده چې امنیتی ځواکونه د دې چیلنجونو د مقابله لپاره لا قوي پاتې شي نموړی پروند د پاکستانی پولیسو د فراغت په وخت اوی ته ویل دا جنگ ډیر سخت جنگ دی نو تاسو باید د پولیسو افسرانو له هغه روزمره کار څخه چې د امنیت ساتل دي مخکې لاړ شئ او د ملک ته د ورپی خو چیلنجونو سره مقابله وکړي او د امنیتی ځواکونو د وی برخې په هیڅ باید پاکستان کې د امنیت د بحالولو او ثبات راوستلو لپاره کار وکړي خو د پاکستان د پوز په خوانې افسر بریګیډیر محمد صاد وای د امنیت راوستلو لپاره باید پاکستان د اگر سره د ملاتړ پالیسی نورا پریک دی
پاکستان یو پالیسی اختیار کړی و تنظیمونه یو کړی و داسې ګروپونه یو کړی چې هغه د استعمال کړی و هغه د خارجه پالیسی اهداف او حاصلو لپاره دوه نقطه مشرقي سرحد باندې او مغربي سرحد باندې دا دغه رد عمل دی کله چې پالیسی بدل کړي او بیرونی فشار راغی پاکستان باندې حکومت خو کمزور و هغه خپل پالیسی بدل کړي او دا خلک خدا سے مطلب دار چې دغه نه دی چې تاسو یو لخمد روان کړی او هغه تک څنګه چې او مکانیکی شیر چې هغه ته واپس په بل لخمد واره دا دغه رد عمل دی
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان حکومت وای د ترهګری د لمنځړول لپاره د دوی پالیسی په مذاکرات ولاړه دا دوی غواړي وسلوالو سره خبر وکی خود عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین وای چې حکومت په دې اړه واضح حدسن دی وړاندې کړي
مذاکرات سره دشتګرد نه کوي او کاروي ورمانه دی نه کوي البته دا خبره کېدل چې ګینه مذاکرات به کامیاب شي کامیاب نشي که چا مذاکرات کول غوښتل نو د کامیابۍ د چانس او د ناکامۍ چانس او موجوده حکومت خپل ټول ذمہواري راوافشته سنوي حق لري ورکړه او څنګه ته چې ته مذاکرات وکړې په موجوده حکومت کې مذاکراتي ټیم شته نه پکې مشران شته نه پکې کوئی خرج شته نه د رابطې ولا طریقه ور فلحال داسې صورتحال نه ښکاري
بریګیډیر محمد صاد بیا وایي نه یوازې په پاکستان بلکې ټول سیمه کې امنیت او ثبات لپاره پکار ده چې پاکستان ځینی کارونه وکړي
پاکستان خپل پالیسی بدلی دا پراکسی وارز با یعنی از اسٹیٹ دولت په حیثیت باندې مدد داسې ګروپونو پښتناهي او داغي بچاو او داغه چې کوم دی په خپل خور باندې ساتل دغه باندې دا سر تنظیمونه لکه لشکر او جیش او افواج او دا چې کوم دی دا باندې نو رومي خبره ده دا زموږ د فټکه با ریفورمز راولي جوډیشل ریفورمز پاکستان کې ډېر ضروري دي د پاکستان کوم دلته اقتصادي حالات د علاقو کې کوم ځای کې دا شورش دی دغه بکی د سیاسي کوم دغه د بلوچستان کې سیاسي دغه مسائل دي دغه سیاسي حل برابر ستلی
پاکستان کې د ترهګرۍ د ختمولو د پالیسۍ په اړه دا بسونه په داسې وخت کېږي چې د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه له 2001 کال راهیسې تر اوسه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې خواوشا څلوېخ زره خلک وژل شوي دي
اوریدونکو بشیر گواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول مو سره د بنو د مشال رادیو خبريال د ټلیفون په کرخه غوڼه تاسو کو چې په بنو کې نن د فوجي چاونه کې د فوج په یو کانوای باندې بمی چاودنه شوې ده چې په کې د رپورټونو تر مخه لګ تر لګ شپاړه سمنتی سرتیری وژل شوې دي. درته وایم استړی مشي او سار مو په خیر کده دی پیخي تازه حال را تراکي.
بالکل ګل ایاز نن سهار یعنی دینا تقریبا نیم سات لگ دینا زیاد وخت وشو چې بنو خار کې دننه چې کما فوزی لویا چاونې دا یکیان ته پدی کې دننه یو چاودنه شوی دا چې د امنیتی چارواکو په وینا تر اوسه پورې چې کوم ابتدایي معلومات یې شپاړس پورې پدې کې امنیتی سرتیری وژل شوی دي او تر شلو نه زیات پدې کې ژوبل شوی دي. دغه چاودنه په کنوایي هغه وخت نه ده شوی کوم وخت کې کنوایي روانه و بلکې د بنو کورونه چې کوم دې کنوایي روزانه شمالي وزیرستان ته روانه دي او دغه کنوایي د پاره ګڼ شمېر امنیتی سرتیری په کرن کې دننه چې ګراوند دي.
زمونږ رابطه زمونږ همکار سره کته شوله خو
چې یو فلاین کوچ چې دیتا ورغلې دی په دغه وخت کې دغه په دې کې بارودي مواد ځای پر دای کړ شوی ول چې هغه چاودې دلې دی په هغه کې تر اوسه پورې د شپاره زورل شو اطلاعات او دوی کې وایي چې په دې کې د وژل شو د ژوبل شو کشمیرای کې نور هم زیاتوالی امکان دی.
درته وایي چې د دې پیخي پړه تر اوسه پورې چا په غاړه خسته دا کنه او کنه تاسو چا سي امنیتي چارواکو سره خبرې شي چې آیا دا ځان بجون کې حمله وا او کنه ریموت کنټرول به می چاودنه وا؟
بالکل ګولایا تر اوسه پورې مونږ د پولیسو سره هم ډېر چارواکو سره خبرې شوې دي خو پولیس په خپل هم دغه چاونې ته د نه پرې خودل کیږي. یوازې امنیتي سرتیری دي ځان نه امنیتي سرتیرو سره زمونږ رابطه شوې دي اعلی چارواکو سره نو هغه دغه ته ته ایستړی دا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لاړه خام سم واقف مخې ته نه راغلي هغه د دې بری ذمہ داری په اړه سندي ویلي. البته ځنې استخباراتي ادارې چارواکي دا وایي چې دغه یو فلاین کوچ وو چونکې دغه کنوایي چې کله زینو ګڼ شمېر امنیتي سرتیری په کین کې دننه په ګراوند کې جمع شي بیا شمالي وزیرستان ته دا کنوایي روانيږي او په دې کې سول انتظامی خلک هم چې کم هغه د پر پرایویټ ګاډي کې استعماليږي هغه د اجازه نه بغیر اجازه نه پس هغه ته اجازه ورکړل شي بیا د ګراوند ته داخليږي. خو استخباراتي ادارې یو چارواکي دا وایي چې کم فلاین کوچ کې چې 14 شوه دا د فلاین کوچ او وړاندې هم بار بار راغلي دي نو دا شاید داسې ګومان کیږي چې د دې تلاشي نه داخستل شوی او دا چرته چې په بازار کې ولاړ دی نو په دې کې پټ بارودي مواد چرته کې خودل شوی دي چې هغه پاړه بیا ډرایور ته هم پتا نه دی لګېدل او بیا چې دا ګراوند ته داخل شوی دی نو دا وخت په دې کې 14 نه شوی دا.
ډېر مننه د تفصيلاتو نه اوریدونکو د سیمین د مشال رادیو خبريال چې د بنو ضلع کې د فوزي چاونه کې دننه د فوجي کانوای باندې د بمی چاودنې چې پکې لګ تر لګه شپاړس امنیتي سرتیری وژل شوی دي تفصيلات راکول. اوریدونکو زو کراچۍ ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونو په لویې کچه د لټون عملیات پیل کړی دي. د رینجر ځواک ویان ویلي چې نن د اتوار په ورځ د رینجر ځواک زر سرتیرو د کراچۍ په منګو پیر کې د لټون عملیات شروع کړی دي. د دې ترڅنګ په دغه خار کې د تشدد په روانو پیښو کې 13 شپه د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی د امن کمیټې د یو غړي د زوی په ګډون 15 کسان وژل شوې دي. نور تفصيل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبري الله کوي.
د کراچۍ خار د منګو پیر په کواری کالونی کې امنیتی ځواکونو نن د اتوار د سحر راهسي د لټون عملیات پیل کړی دي. د رینجر ځواک د ویان لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی دا عملیات په سیمه کې د وسلوالو ډلو د شتون د اطلاع وروسته شروع شوی دي او په دې عملیاتو کې تر زرو پورې د رینجر ځواک زنانه او نارینه سرتیری برخه اخلي. منګو پیر او کواری کالونی په کراچۍ کې د پښتنو ګڼمېشتي سیمه دي. د کراچۍ پولیس چارواکو وخت په وخت په دې سیمو کې د طالب وسلوالو د پټن ځایونو ویل دي. بلې خوا ته په ښار کې د تشدد پیښې دوام لري. پولیس وایي 13 شپه په دغو پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د باجوړ ایجنسۍ د امن کمیټې د یو غړي زوی هم شامل دی. په دې اړه په کراچۍ کې د باجوړ قومي اتحاد چارواکي او د پیښې عیني شاهد 13 شپه مشال رډیو ته ویل
باجوړ ایجنسی د واړه مامند د کګې د نادر ملکزی فرشت باندې مشهور دی نو می پاتې احمد دی او د هوټل مخه تر ټوټي تناسو د کسان ته موټر سایکل باندې را لاو د هوټل مخه ته یې نه وښته کومټه یې یو اهم ذکر کومټه کیو شي د سکول ټیچر او ډیسپنسری کله په کلی کې به سو ډاکټرین کول او دلته څخه سو نه سو قرضونه چې راغله او دوه ورځې کېږي.
د کراچۍ دلی مارکیټ پولیس وایي د وجل شوی فاتح رحمان مړې دوی د لومړنۍ پلټونو تر بش پړې دا روستو وارثانو ته حواله کړی دی. پولیس یاتوی دوی وس په دې اړه پلټنی کوي چې وجل شوی تن د باجوړ امن کمیټې سره د تعلق په اساس او کنه د بلې کومې شخصي یا قبایلی دښمنۍ پر اساس وجل شوی دی. د دې ترڅنګ تیر شپه د ښار په قصبه کالونۍ کې د واده په یو محفل د لاسي بم د حملې له امله څوارلس کسان جوبل شوي دي. یاد دی وي په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د تیرو څلور نیمو میاشتو راهیسې عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې د پولیسو په وینا تر اوسه نږدې 12,500 مشکوک کسان نیول شوي دي. خو د عملیاتو ترڅنګ په ښار کې د تشدد پیښې هم په مسلسله توګه روانې دي چې پکې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د غړو ترڅنګ ګڼ شمېر غیر سیاسي خلک او امنیتي سرتیري په نښه شوي دي.
اوریدونکو د کراچۍ کې د تشدد د تازه پیښو او د لټون عملیاتو په اړه تاسو رپورټ اوریدلو. پاکستان او هند د تجارتي اړیکو په پراخولو باندې سلر شوي دي. دا خبره د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خورم دستګیر خان پرون په واګه پوله له خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راکوي.
پاکستان د تجارت وزیر خورم دستګیر تیره شپه د واپسۍ په موقع په واګه باندې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې پاکستان او هند دواړه د برابرۍ په بنیاد تل امتیاز او تجارت منډیانو ته په رسېدو اتفاق کړی دی او تجارت کې اضافې لپاره واګه باندې به سریش ګنټې کولاو وي. دې نه وړاندې په نوې ډیلي کې د سار کانفرنس په درېمه ورځ یعنې تېر خالي په ورځ د پاکستان او هند تجارتي وزیرانو ترمنځ خبرې اترې شوې وې او په دې خبره دوی اتفاق کړی وو چې دواړه ښې تجارتي تعلقات په معمول راوستو تجارت ته وده ورکولو او دې لار کې ولاړ خندونه لري کول او یو بل ته منډې پور د رسیدو دینه علاوه ټول ملکونو کې بانکونه شاخونه هم کولاولو باندې خبرې اترې شوې او دین علاوه تجارتي حجم زیاتولو لپاره تاجرانو ته ویزا پالیسۍ کې نرمي ورکړې کیږي او په دې خبرو به عمل درآمد د فروری میاشت په اخیره کې کیږي. په دې ملاقات کې دواړو ملکونو چې دی لکه کم غټ غټ خبرې ویناړي کې ریلوې کسټم باندې هم خبرې شوې. توانایي په شعبه کې تکنیکی ورکی ګروپونو میټینګ سه هم راغوښتل فیصله کړې وه او په دې اقدامات دوپاره د کم ورکینګ ګروپ چې دی دوی به چې خبرې اترې کوي او په دغه فیصلو به عمل درآمد کوي. د دې میټینګ نه وړاندې چې کوم دا ملاقات شو د دې وزیرانو ترمنځ نو د زیارت په ورځ چې دی د دې تجارت چې کوم سیکشن دی د دواړو ملکونو نو هغه شپاړس میاشتې پس چې دی هغه ملاقات کړی وو او د دې میټینګ په حق لای خبرې اترې کړې وې.
اسلام آباد د مشال رادیو همکارا وا چې د پاکستان او د هند ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراخولو په اړه تفصیلات راکو. اوریدونکو د خامی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د صحت نړیوال ادارې له خوا په خبر خار د پولیو د وایرس لوی مرکز ګرځول باندې د افسوس سرګندونه کړې دي او ویلي دي چې د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره څه واضحه پالیسی نه لري. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال آفتاب احمد خان شیرپاو سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې د خیبر پختونخوا د کارکړتګۍ نه څومره مطمئن دي.
پولیو ڈراپس پیخال پا خار کے بھی نشی ورکولے پا سوابے کے نشی ورکولے پا نو خار کے پا مردان کے ال جے کے پہ حملے کی گی نو تدیر پارا اس دوی و پارام کی نیو گوئی چھ مرکزی حکومت اغشی دوی پو روزانہ بیانات ورکی او مرکزی حکومت او سابقہ حکومت پس اغا کی و دوی پا دے وہ میاشت ہو کے دے پولیو دا پارا سا اغا کو دام را خلق پو جلیش او مرکزی حکومت مذاکرات نہیں کرے مذاکرات سدا سے آسان کار نہ دے دوڑا فریقین پاگے تر رضی عقید پارم با جو خفیہ طریقے سر با دا دے کی پیش قدمی کی گی باز وقت کے پکے رکاوٹ رضی دا یو دیر بے سفر دے پدا سے پاسان ماندے مذاکرات کے دے نشی دا غیر پارا ماحول جوڑو لو بیا آغا مخ کے بوتل نو دوی پاہر یو شے کے چھے کم مخبل غلط ہے دی آغا پا وفاقی حکومت ما دیا چھے دا نچے وفاقی حکومتم بالکل دا واضح هغه د پالیسی دا خو دوی دلته لږ په دې کې پیشقدمی کړې وې او لا اینڈ آرڈر خپل ریټ په پیښور کې د پیښور ګرد نوا کې صحیح ساتلې وې نو کېدی شي چې دا خبره نه راغلې.
لوکل باډیز پاکستان خبر کی ٹول ملک کے واپس کے سگڑ ہے چپتہ لوکل باڈی الیکشن دے پا قبالی سے مکھی موچی ساس گن سر
منگا دے دا پارا پر زور منگا دا مطالبہ دا حمایت کو چھ قبائلی علاقوں کے دے لوکل گورنمنٹ الیکشن اوچی زکا چھ التا چکم صورت حال دے تاغ پارا دا ضروری دا چھ دا سے خلق منتخب نمائندگان راشی چاہیے داغے خلق کو ترجمانیوں کی دا
افتاو احمد خان شیرپاو چې لمشال رډیو سره مرکه کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د صحت نړیوال اداره وای چې په پاکستان کې د پولیو وایرس نه یوازې هیواد لپاره بلکې گاونډي هیوادونو لپاره هم ګواښ دی. همداراز ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې موضوع یوه اداري خبره کړې ده چې نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې د پاکستان پېښور ښار د پولیو وایرس ګډ دی او په دې هیواد کې دننه او په افغانستان کې د زیاتره د پولیو ناروغانو تعلق هم دغه ښار سره دی. په پاکستان کې د صحت نړیوال ادارې مشر الیاس دوری د تیر جمعې په ورځ ویلي چې په پاکستان کې 90% د پولیو کیسونو تړاو پېښور ښار سره دی. همدارس په افغانستان کې تیر کال د پولیو په 14 کیسونو کې د 200 تعلق له پېښور ښار سره درلودو. د الیاس دوری په خبره کچري د پولیو وایرس مرکز له منځه یوړل نشي نو دا به د هیواد د نورو برخو لپاره ګواښ وي. په همدې موضوع ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو اداریه هم خبره کړې. ورځپاڼې لیکي چې دا یو مسله ده چې ولې والدین خپل ماشومانو ته د پولیو یو څو څاڅکي نه ورکوي چې له دې سره دا ماشومان د ټول عمر لپاره له خطرناک ناروغونه بچ کېدی شي. پاکستان د پولیو پر ضد مبارزه کې ماتې سره مخامخ دی ځکه چې تیر 2013 کال کې د پولیو 15 کیسونه ریکارډ شوي وو. دا شمېره د 2012 کال نه زیاته ده. په دغه کال کې د پولیو 85 تصدیق شوي کیسونه ریکارډ شوي وو. ورسره کې چې پاکستان د نړۍ په دریو هغو هیوادونو کې شامل دی چې دا مهلکه ناروغي پکې شتون لري. د دې وجوهاتو کې یو دا ده چې تیر کال زیاتره خلکو خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول نه انکار کړی وو. په ادارې کې راغلي چې 2012 کال کې 4000 ماشومانو ته د هغو والدینو د پولیو څاڅکو ورکول نه انکار کړی وو. دا شمېره په 2013 کال کې 2 چنده زیاته شوي. د پولیو زیاتره ناروغان په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې دي چېرته چې سخت دریځ ډلې د پولیو ساسکو په اړه منفي پروپاګنډا کوي. ادارې کې راغلي چې یو بل د اندېښنې وړ خبره هم موجوده ده. د صحت صوبایي چارواکو د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف سره رابطې شلولې دي. یونیسف د پولیو پر ضد د حل ضرور د رابطو یوه څانګه جوړه کړې وه. په دې کې د ادارې په وینا 320 کارکوونکي په خیبر پختونخوا کې او 180 په فاټا کې کار کوي. ادارې زیاتوي چې باید دا مسله په سمدستي توګه حل کړي شي ځکه چې په روانه اونۍ کې په شمالي وزیرستان کې د پولیو 95 کیسونه مخې ته راغلي. اوریدونکو، د امریکا حکومت له وسله والو طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د جمعې په ماښام د کابل په یو رستورانت کې شبې ځان وژونکي برید غندلې دي. په دې برید کې د درې امریکایانو په شمول 14 بهرنیان او 8 افغانان وژل شوي. دا برید افغان چارواکو سربیره د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم غندلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې ورو.
د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې خپل وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. دا هغه وختونه ده چې له کلونو راهیسې د افغان حکومت لخوا هم په وار وار له وسلوالو طالبانو څخه شوي، خو طالبانو تر اوسه بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی ویلي دي د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیلېدل تر ټولو ډاډمنه لاره ده. د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې له طالبانو څخه د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو غوښتنه کوي چې ولسمشر حامد کرزي پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې پاکستان او امریکا کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د طالبانو څخه د سولې خبرو ته د کیناستو غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د جمعې په ماښام دې ډلې په کابل کې پر یو لبناني رستورانت برید کې لږ تر لږه 21 کسان چې ډېرې بهرنیانو ووژل. سپینې ماڼۍ دا برید په سختو ټکو غندلې. د سپینې ماڼۍ په وینا د هغه کسانو وژنه په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی چې د افغانانو د یو روښانه راتلونکي لپاره کار کوي. د تاورنادو په نوم په دې لبناني رستوران د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغان چارواکو په وینا په دې برید کې ټول 21 کسان وژل شوي چې 14 بهرنیان او 8 تنه یې افغانان دي. په وژل شوو بهرنیانو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو په شمول 3 امریکایان، 2 برتانویان، 2 کاناډایان، 2 لبنانیان، 1 پاکستاني او 1 روسي شامل دي. په کابل کې د پیسو د نړیوال صندوق د دفتر مشر وابل عبدالله او د یناما د دفتر د سیاسي چارو رئیس ودیم نظروف هم په دې ځان وژون کې برید کې وژل شوی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم د دې کسانو وژنه په سخت ټکو غندلې او د ایله وحشت څخه ډک عمل بللې. تر دې مخکې ایساف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان د کابل په یو ریسټورانت دا برید غندلې وو. په دې اړه د عکس العملونو په لړ کې ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو دا برید یو جنایتکارانه عمل بللې. ښاغلی کرزي د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي که چیرې ناتو او د امریکا متحده ایالات غواړي چې افغانانو سره یو وسي او همکاري وکړي نو باید ترورستان هدف وګرځي.
اجمل اندو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول او دونکو وښه بده د سحر لسنیو بجې د فرخند وزیر نه د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پختونخوا په بنو کې نن سهار په پوزي چاونۍ کې د پوس په کنوای به میچاودنه شوې چې په کې شپاره سسکر وجل شي او شل جوبل دي. دغه پیخه لږ سات وړاندې مخه تراغلي. دغه کنوای بانن د بنو نا شمالي وزیرستان تتله. په کراچۍ کې امنیتي ځواکونو په لوی پیمانه د لټون عملیات پیل کړی دي. د رینجرز واکوای نن د 2000 سرتیرو د کراچۍ په منګوپیر کې د لټون عملیات شروع کړي. د دې ترڅنګ د تشدد په روانو پیښو کې تیر شپه د قبایلي سیمې باجوړ جنسي د امن کمیټې د یو غړي تزوی په ګډون پنځه کسان وژل شوي دي. پاکستان او هند تجارتي اړیکو په زیاتولو سلا شوي دي. د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستګیر چې د هند په سفر وو تیر شپه په واګه پوله خبريالانو ته وویل دواړو هیوادونو د برابرۍ په بنیاد منډو ته پر رسد اتفاق کړی. د افغانستان د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یو راکټي برید کې د فوټبال درې لوبغاړي وژل شوي، سلور جوبل. په شمالي وزیرستان کې د پوز د انجینرینګ شعبې اف ډبلیو چارواکي وایي تیر ورځ په رزمک سیمه کې د دوی یو ګاډی په سړک نسکور شوی چې پکې درې کارکوونکي وژل شوي او درې نور جوبل دي. د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي باید د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو کارکوونکو ته سکیورټي ورکړي او دغه څاڅکي د صوبې ټولو ماشومانو ته ورسوي. سپینې ماڼۍ د کابل په یو رستورانت هغه خونړی برید غندلې چې تیرې جمعې په شپه یې 42 بهرنیان او 8 افغانان وژل. د نیټو جنرال سیکرټري اندرس فوګ راسموسن هم په یو بیان کې دا برید غندلې او دای له وحشته ډک کار بللې. د کامی اطلاف په نوم د شام اپوزیشن ډلې د بشار الاسد د حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون منلې چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې پیلېږي. په شام کې د کورنۍ جګړې په سناسو درو کلونو کې دا لومړی ځل دی د اپوزیشن او د رژیم استازي له یو بل سره په مخامخ خبرو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جرمن ټلویزیون ته ویلي دی به د امریکا جاسوسي ادارې د تپرینګ دي چې د جرمني او یا نورو اتحادیانو سره اړیکې خراب شي. او د لیبیا جنگي جازونو پرون د خالی پورس د دغه هیواد په جنوب کې په هغه وسوالو حمله کړې چې د هوایی پوس په یوې اډې وسوال برید کړی وو.
فرخند وزیر وا چې د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال د پاکستان قومي ورسپانو اداري لوستي دي او غټ کیه په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پولیو مخپسې واقع دونکو کیسونو لیکلي دي. دغه لړکي مشرق ورسپانو خپل اداري کې د صحت د نړیوال ادارې د مشر بیان ته پام راګرځوي چې پکې ویل شوی دي د پاکستان قبایلی سیمو کې ورته د ترهګرو خطر شته، خو په خبر کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی ذخیره موجود ده او د پاکستان د پولیو 30% جراثیم په خبر سره تعلق لري. اداري وایي چې پاکستان د نړۍ هغه یوازینی ملک دی چې د 2014 کال کې د 2012 کال په نسبت د پولیو زیات کیسونه ریکارډ شوی دی او په دریاتیا کیسونو کې د زیاتره جرړې د پیښور سره لګیدلې دي او د کې شک زکه هم نشته چې نه یوازې د پیښور نالې بلکې د هاغه ځای الوده فضا هم د دې وجه جوړیږي. اداري وایي چې حکومت له د پولیو مسلې ته پام راګرځول پکار دي. هر څوک عمران خان د غلړ کې د مولانا سمیع الحق نه یو فتوا هم اغسته و، خو بیا هم پولیو کې سکمې نه راغلي. نو ځکه دا سخکاری چې د غلړ کې بازه کمزورې او کوتاه شته او پکار ده چې هغه ختم کړي شي. او داسې هم اطلاعات دي چې د پولیو ساس کې راتلونکي کې د پوسټ پنګرانه کې ورک لشي، خو بیا هم دا خبره په خپل ځای چې د نالو او ډیرانونو صفایي او آلودګي ختمول د پوسټ کار نه دی. د دې لپاره بیا هم صوبایي حکومت د صحت او نور متعلقه وزارتونه خپل کار کوي او بل ځای چې باید د طالبانو سره مذاکراتو کې دا خبره هم وکړي شي چې په اول سر کې د پولیو ډلو ته د کار اجازه ورکړي شي، نو دا شنبه د پولیو مخنیوي لپاره په یو مخه کار شروع شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې تیر ورځ عمران خان ویلي وو ټولو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون ته طالبانو سره د خبرو اترو واک ورکړو خو تر اوسه یې هیڅ نتیجه مخې ته ندی راغلی. نو باید چې حکومت یو بل ټولګوندیزه غونډه راوبلي او هغه کې ټول صورتحال واضح کړي. اداریه وایي چې یقینا طالبانو سره مذاکرات یو ګران کار دی او تیرو سو میاشتو کې چې کوم حالات را مخې ته شوي دي هغه هم ډیر واضح دي او لا تر اوسه دا پته نه لګي چې طالبانو سره مذاکرات کیږي او کنه، او که کیږي نو دا به څنګه وي، دا څوک کوي، آیا سیاسي خلک، غیر سیاسي خلک که مذهبي خلک. نو لا تر اوسه دا خبره نه ده پډاګه شوې. اداریه اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې باید د عمران خان تجویز په سنجیدګۍ سره واغستی شي، ځکه چې موجوده وخت کې چې ترهګري څومره په شدت سره مخ په وړاندې روانه ده، داسې ښکاري چې حالات ډیر خراب دي او که په سمدستي توګه دې معاملې ته پام ونه کړې شو نو ورسره به حالات د کابو نه بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو خلاف عملیات کول او له دغه وروسته په دغه سیمو کې پوځي چاوڼۍ جوړول آیا د ترهګرۍ خلاف د جګړې یو دوامدار حل کېدلی شي او کنا؟ د پاکستان پوځ اوس هم په هغه مرحله کې ولاړ دی چې لکه د پوځي عملیاتو وروسته د واک انتقال ته لانه دی تیار. ډان د سوات مثال ورکوي او لیکي د سوات اپریشن حکومت او پوځ کامیاب ګڼي. نو آیا د یو کامیاب اپریشن مطلب دا شو چې دغه تبه پوځي چاوڼۍ جوړول شي او کنه؟ دا چې دغه سیمه اوس هم واستوال په مکمله توګه نه دي ختم شوی. ډان لیکي د سوات حالات اوس هم خپل عادي ځای ته نه دي ستانه شوی. واستوال بریدونه کیږي او د طالبانو د سوات چپټر مشر مولا فضل الله د تحریک طالبان د نوي مشر په توګه ټاکل کېدل ښکار کوي. واستوال په دغه هیواد کې په یو نوي شکل کې راټولېږي او خپل کارونه پر مخ بوزي. ډان لیکي په سوات کې د حکومت له اړخه هم ډیر لږ کار شوی دی او باید دغلته د خلکو مسلو ته زیات پام ورکړل شي. ډان لیکي کچهري ملکند د پوځي عملیاتو لپاره یو مثال وګڼل شي نو باید چې د دې مطلب دا نه وي د خیبر پختونخوا په کومه بل سیمه یا په قبایلي سیمو کې دی په وسپات شي. او دا شان د بلوچستان مسله هم ده. په سوات کې خو بیا هم خلک د پوځ د موجودګۍ داسې مخالفت نه کوي څنګه چې په بلوچستان کې په نظر راځي او باید حکومت او امنیتي ادارې په دې اړه زیات فکر وکړي، یو مضبوط پولیس جوړ کړي او حکومت د مسلو د حل لپاره عملی کار وکړي. بلخوا ای پی خبری اجانس لیکي په کابل کې په یو ریسټورانت په ځانمرګي حمله کې سنا سیویش کسان وژل شول چې پکې د آی ایم ایف د افغانستان لپاره استازي او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سلور کارکونکي هم شامل دي. په وژل شو کې دوه امریکایان، دوه برتانوي اوسیدونکي، دوه کینیډین او دغه ریسټورانت مالک هم شامل دي. ای پی لیکي د تیرې جمعې دغه حمله په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د واکه لری کېدو وروسته په خنړۍ وبریدونه کې راځي. د کابل دغه لبنیز ریسټورانت چې تاور نه نومېدو د بهرنیو سفارتکارو، امریکایي او افغان چارواکو او داشان بهر ملکی کارکونکو لپاره د خوراک یو خزای وو. د ښار د نورو ریسټورانتونو غونډې د سکیورټي سخت نظام لرلو. افغان ولسمشر حامد کرزی د غبریت په سخت ټکو غندلې او په امریکایي او نیټو ځواکونو غږ کړی چې د ترهګرۍ خلاف د سخت ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هم دغه پیښه غندلې او دای د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ګرځولې ده. طالبانو د دغه بریټ پلان منلې. بلخوا افغان استخباراتي ادارې وایي دوی په کابل کې د داسیو شمیر بریټونو مخنی ولیدا. په دغه هیواد کې د یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې نړیوال ځواکونه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي او د افغانستان او امریکا ترمنځ په هغه امنیتي تړون هم خبرې ودرېدلې دي د کوم لمخې چې با نړیوال ځواکونه د 2014 کال وروسته هم په دغه هیواد کې ایثار وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، یو نړیوال موضوع هم تاسو لپاره لرو. د شام د حکومت په ډلو ویشل شوی اپوزیشن بلاخره د خالی پورس په دې سلا شو چې د شام په اړه په هغه نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې جوړیږي. په دې اړه د ملي ائتلاف په نوم د شام د اپوزیشن ډلو په استنبول کې په یو غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه. د شام حکومت له دې مخې په غونډه کې د ګډون تایید کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان څخه ورو.
د سوریې په اړه د کانفرنس ته د جنوا دویم نوم ورکړل شوی او ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ پیل شي. په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د رامنځته کېدو لارې چارې لټول د دې کانفرنس هدف ښودل شوی، څو په دې هیواد کې هغه خونړۍ شخړه پای ته ورسوي چې له 2011 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې په ترڅ کې 130,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي. د بشر الاسد حکومت لا د مخه په دې کانفرنس کې برخه اخیستل تایید کړي. د سوریې د ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسون د ډلو مشر احمد جربه ویلي ډله به یې له واک څخه د بشر الاسد د لرې کولو په هدف په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د فرانسې خبري اژانس د احمد جربه له خولې وایي د جنوا دویم په نوم د خبرو اترو میز د انقلاب د ټولو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره یو طرفه لاره ده او د اسد د لرې کولو لپاره لومړنی او مهم ګام دی. ویل کېږي چې د اپوزیسون ډلو د سوریې په اړه د جنوا کانفرنس کې د برخه اخیستو یا نه اخیستو په اړه رایه واچولې او د 14 مخالف رایو په مقابل کې 50 موافق رایه ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسون د ډلو دا پریکړه ستایلې او دای د سوریې د ټولو خلکو په ګټه رایه چونه بلل چې د نوموړي په وینا د بشر الاسد د رژیم تر واکمنۍ لاندې ځپل شوې دي. د فرانسې خبري اژانس وایي د سوریې اپوزیسون له اوږدې مودې هڅه کوي چې د اسد د رژیم خلاف جګړه کې یو متحده جبهه رامنځته کړي، خو د دې جبهې په مشرتابه او په تبعید کې د حکومت پر جوړولو خپلو کې جدي اختلافات لري. د راپور په وینا د اپوزیسون یو شمېر ډلې په دې ناخوښه دي چې د هغه رژیم له استازو سره یو میز ته کښېني چې له 3 کلونو راهیسې دوی پر ضد جګړه کوي او د نسکورولو هڅه یې کوي. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته داسې یو امنیتي پلان وړاندې کړی چې هدف یې د سوریې په جګړه ځپلي شمالي ښار حلب کې د ټولو پوځي عملیاتو بندیدل دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي دي چې حکومت غواړي له یاغیانو سره بندیان تبادله کړي چې دا به د سوریې د شخړې د پایل راهیسې په دې برخه کې لومړنی لوی اقدام وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دمشق همدارنګه چمتو دی چې په بشري برخه کې هم جدي ګامونه واخلي او د مرستو رسولو لارې چارې بهتره کړي. د شنبې په ورځ په دمشق کې د ارمک په نوم د فلسطیني مهاجرو یو محاصره شوی کم ته په 3 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د خوراکي موادو مرستې ورسېدلې. ویل کېږي چې په دې کم کې لسګونه کسان له لوږې مړه شوي. که چیرې د پریکړو سره سم دواړه لوري د جنوا په دې خبرو اترو کې برخه واخلي، نو دا به د سوریې د تقریبا 3 کلنې شخړې په اوږدو کې لومړی ځل وي چې د بشر الاسد د رژیم او یاغیانو استازي مخامخ پلو کې خبرو تکینی.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
اوریدونکو د خیبر درې لوی لارې د غس اړخته میشت اوسیدونکو د فاټا سیکریټریټ پرمختایي پروژې راها چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې دوی هم د ژوند بنیادی اسانتیاوونه به برخې دي او باید دلته هم ترقیاتي کارونه ترسره شي. دوی وایي چې د خیبر درې یوازې خي اړخته دغه کارونه روان دي، خو غس اړخ آبادی ته څوک پام نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د خیبر جنسی خلک وای چې د فاټا سیکټریټ پرمختیایي پروژې راه د خیبر درې لوی لارې د خیړ خبادي د لپاره ترقیاتي کارونه پیل کړي دي، خو د غسړ خبادي د دغه ترقیاتي کارونو نه به برخه ده. دوی وای چې د دغه سیمه غسړ خلک هم د ژوند بنیادی سانتیاوي نه لري او باید د یادې پروژې چارواکي دې ته پام وکړي او دلته هم ترقیاتي کارونه پیل کړي. په دې کله د جمرود شاکه سیمې اوسیدونکو میاجان پرده مشال ریډیو ثوای
نو خاص کار چې کم غس سره په سایت دای پښوی دغه تا د چوبیلونو یا د بیلې یا دغه سولر سیستم په مات کې ډیر زیات ضرورت دی. هدام د خبر ایجنسی و حصہ دو مونږ ته پته نه لګیږي چې خي طرف ته څه چل دی او غس طرف ته څه چل دی. دوی خي طرف ته کارونه روان دي، وسم روان دي او غس طرف ته نه کیږي. نو په کار دی چې کم دغه پروجیکټ ته راه چې دا په غس طرف ته کار شروع کی.
او د خیبر سیمه یو بلتن بختیار پردی هم دغه وختنه وکړه او وای ویل
ریمنګ غس طرف ته هم دی وبو ضرورم شته، د ټینکو ضرورم شته، چوبیلونو ضرورم شته، ترکیاتی ټولو کارونو شته، ځکه چې خخي طرف ته شینوب کار دی چې غس طرف ته مو شیدخ پر هم ته ډیر ضرور دی. ریمنګ دل ملک ګل احمد کله چې کوم راتی د غس طرف ته پیښور د مخه دانی کی خیل لري غونډه شه د غونډه یې تب کار دی چې غس طرف ته مو شید.
د خیبر درې سړخطا پرتو خلکو د ترقیاتی کارونو د دغه غوښتنې په حق له مشکله د فاټا سیکټریټ راه پروژې پروګرام منیجر فیصل انور سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
پولیټیکل اډمنستر ایڈمنسٹریشن دا ایریا ڈیفائن کر چیو کہ دا نوے پروجیکٹ نو تاسو رائٹ سائڈ نہ سٹارٹ واخلے رائٹ سائڈ لا فی الحال سیکورٹی سچویشن خدے دین تاسو سٹارٹ واخلے او فردر او بیا چی سنگ پروجیکٹ ٹائم سرا راضی نور ایریاز مو مونگا تاسو تک بلاو تو دے کال مونگا خیال دے چی مونگا لیفٹ سائڈ تم کارونا بس سٹارٹ کو انشاء اللہ دے طرف تا ہم دا کارونا شروع کی گی خو مونگا بس خپل وار پلان تے انتظار دے چاہ سنگ منظوری تو مونگا اسلام آباد نہ راشی بیا مونگا دل تپے میٹنگ اکو اور فاٹا سیکریٹری سنگ ماتا سوویل سٹیرنگ کمیٹی دا آگے اپروول پوشی فاٹا ٹاسک فورس نا کہ انشاءاللہ مونگا لیفٹ سائڈ تا ہم دا خلق تا مشکلات حل کو
یاد دیوی چی دا فاٹا سیکریٹ راہ پروژا پا خیبر جنسائی کی دا جاپان حکومت پا مالی مرست
دا خیبر ایجنسی دری لوی لاری گس اڑخت د میشت اوسیدونکو ستونزې تاسو واوریدل او اوس وخت شبه دی د اونیس پروگرام زما کور زما کلی دا پروگرام د کراچۍ د پښتون د پښتونو په ګڼ میشته سیمه جیکسن کې ریکارډ شوی دی د دې پروگرام جوړونکي ظفر کریمی دی نو راځي چې په ګډه دې پروگرام ته وښو
زما کور زما کلی په نننی پروگرام کې مو ظفر کریمی هر کله کوم اوریدونکو نن مو د ځان سره د کراچۍ زړې او مشهوري سیمې کیماړی ټاون جکسن علاقې ته د ځان سره بیایو دا علاقې د پاکستان تر ټولو لوی سمندري اډې کراچی پورت څنګه ته واقع ده دا سیمه نه یوازې د کراچۍ ښار په زړو علاقو کې شمارل کیږي بلکې په دې سیمه کې پښتانه هم د تیرو څو لسیزو راهیسې استوګن دي په کال 1988 کې د برتانوي راج په مهال په دې علاقه کې واقع سمندري اډه باندې له نوي سره کار شروع شوی و او له دې سره سم په همدې علاقه کې د پښتنو د استوګنې پیل شوی دی په دې سیمه کې د برتانوي راج ګڼ شمېر ودانۍ اوس هم شتون لري او دا علاقه لا هم د هغه وخت د انګریز چارواکي جکسن په نامه شهرت لري د دې سیمې بزرګونو پښتانو په همدې سمندري اډه کراچی پورت کې کار کوي په دغه کارکونکو کې څلوېښت کلن اسلم هم شامل دی اسلم وای پلار نکي لسګونه کلونه وړاندې د افغانستان له کونړ ولایت څخه دې سیمې ته د مزدورۍ لپاره راغلی وو
پلار مې وخت دا ډېر وخت راغلی وو بیا پسې موږ سره راغلی وو پلار مې په ګډه لیبی کو کراچی ډاک لیبر بورډ په دې پورت باندې یو اداره ده چې کوم د بار د ملک نه د سامان راځي هغه موږ دلته هنډل کوو سمندري جل شپ باندې جس خو حساب باندې غو لویم شته وړم پکې شته 35,000 ټن 40,000 ټن 10,000 ټن او نور خو مطلب هغه پورې دی چې مزل پورې دی چې لکه اوس امریکا نه راځي ټرک پر ټیم لګي دوبۍ نه راځي نو لک ټیم بھی لګي پدې کې تیل هم وي پدې کې نورا کارګو هم وي لکه گاڑی هم پکې راځي پدې کې هر قسم د بار ملک نه جس راځي هغه دلته وي
یو جاس څومره ټیم کې خالی کیږي
یو جاس عام کارګو پورې دا اپ دغه هم خالی شي بدوړه دغه هم خالی شي په کرین پر ذریعہ منی خالی کیږي او چې کوم آئل لغی اپ په پونو منی خالی کیږي
نو پدې کې به تاسو
موږ کې لکه اوس دنا پکې سیمټ وی دلته نه موږ لوټ کوو موږ په ټرکونو کې راځي موږ په دې کې جولې ولا وای جولې آی کې لوټ کو او بیا چې دا بکرین پر ذریعہ منی دنا لړ شي جاس کې موږ نو مزورانی هغه ته خالی کی پداغه من سیټینګ باندې خالی کړي
پخانو کړی دا
نه پخانو کړی دا ماشاءالله خپ پخانو کړی دا تقریبا 30,000 40,000 35,000 روپے میاشتې موږ برابر شي
سلیم بھائی وطن سره دې څه رابطه ده
وطن سره رابطه شته تک راتنګ شته هم خادم شته بالکل که خیر ان شاء الله خپل خپلوان شته سورازو که
کله ته نږدې وخت کې کله تلې وطن ته
ما خو تقریبا شپږ کاله مې شپږ کاله چې تلم بیرم تلې
ستاسو دلته نور څو کوسی کې ستاسو د علاقې خلک
شته ډېر خلک دي بل ته ترونه هم شته دلته ماماګان هم دلته دي خلک هم ډېر دي ماشاءالله
څومره خلک به وي ستاسو د علاقې د کونړ د افغانستان
په دې کې ماړې کې خو ډېر ډېر دي وتل زر خو بي
وتل زر کورونه او دای څه کار کوي دا ټول دي
څوک بس مزوري کوي دی اړې کوي دا کې
ستاسو خو شاته نور د کوم علاقو خلک اوسيږي
دلته ثواب هم شته د مردان هم شته مکس خلک دي
په دې هغه سره ستاسو ناس ته پاسته څنګه وي څه تعلق هم وي ورسره
بالکل دا موږ رونه ونه ناس ته ولاړه دا سره فرق نشته الله فضل له دا د کوم ناس ټول ناس څوک د کم دي څوک د کم دي خاګف لګو فل دي سره
په جکسن سیمه کې د پښتونخوا لګڼ شمیر سیمو څخه راغلي پښتانه استوګن دي. 45 کلن امین وای پلار به یې په کراچی پورټ کې نوکری کوله، خو د هغه تر وفات وروسته د هغه په ځای دی نوکری کوي. امین وای د پلار تر وفات وروسته یې کډه بیرته خپل کلی جلسی سوابی ته وړي، او دی اوس په دغه سیمه کې واقع د خپل قبیلې په یو جوړه شوی حجره کې استوګن دی.
ټول خلک دې دلته کې راوړل دي، لکه داسې وګڼه چې دلته خیبر پختونخوا راوړل ده، یو دارالخلافه ده. موږ سره جی دلته کې خاټک شته پر یو په یو غلای کې، موږ سره جی سماوال شته، موږ سره جی منګوالیان شته، موږ سره جی افریدی شته. هغه جی زموږ خمه اداره لګل وی دی را، او په دې خاص کر پر سر ځای کې هغه کې لکه د مرګري راوړل شي، یا د ګوړې لواشي، یا ور پسې نه غذر لواشي، په دې سيزونو کې نه کنه یو مل جول کې هغه لګیو مینه محبت نه می منګه پاغي کینه کنه د گازر اولوا زیات تر اکثر د ماجګر نه مرګره روړی سوق د کور نه بیا ګیر روړی سوق د کور نه لې سوچ غوړی روړی هغه وړی په سور باندې هغه پروګرام اوس جی چته حال حال چته یو دیره پاتې ده کینه نشته ده
خلک د دیرو دا کم رواچې ده په ختمې دوه کې ده
په ختمې دوه یار یو جی ځان لا بس لکه خپل کور مخ نه کنه بس یو وړګی غونې کوارټر ده او باقي کې جو ټي وی لګېدلې نوټ جی دا څه خاص پروګرام نشته
د دې ستا په خیال باندې وجه څه ده
یار جی دل لکه کله په سنندان مې کړاله ما نو په هغه ټیم کې جی لگا ما په دې لنډه لګې دلته کې جی وی دیرې بیا هغه جی دیرې ختم شو جی په هغه باندې یار یو باندې پنځ پنځ منزله چی چی منزله جی دا جوړ شو بلډینګ جوړ شو چې یو چت پکې کم از کم 10,000 روپیا کرایي ده نو باغی باندې جی لکه ډیری څوک څه کوي
لکه دا غی نه چې شپږ منزله شو 65,000 روپیه
شو کم جی لکه 60,000 روپیا ولا مخینه ورده کنه هغه جی هغه سړی لکه په ډیره باندې څه کوي په ډیره کې خو جی ته خلکو له بلکه د پښتونو چې کوم رسم رواج دي هغه باندې وجی خرچا کې هغه له وجی چی را ورکې مرمل به روټه را ورکې تله برابر کې دا ټول سيزونه وجی را ورکې نو دا سيزونه جی څوک چې کولی شي دله خو جی تاسو له خپل په دغه له وجی ټیم ورکې اغیله بجی
بل کو سره ټیم هم نه وکنه
ټیم خو جی نشته را پیر خان
د دې سمې یو بل استوګن عادل شیروای په همدې علاقه کې پیدا شوې ده نو موړې د سمې د خلکو د ژوند جوګ په اړه وای
تمنګا تقریبا په 1965 کې زمو والد صاحب دغه نه مخ کې تقریبا ناغلو بیا فورت سره وابسته شو او فورت باندې به کار کاو یو سلسله چلیدا چې دغه کار دوران کې بیا دغه انتقال شو بیا مونږ پاره سرویس باندې رالو تقریبا 13 to 98 نظر په سرویس باندې راغلم
بچی دې دلته دي
بچی او کور پورا فیملی ما سره دلته کېده
دلته به بس تاسو ما شومان څنګه سکولونو ته زی نزی
دلته کې کور کې چې مونږ کما جبا استعمالو هم پښتو استعمالو او اسکول نه چې کم دی هغه پرایوټ دی هغه روټین مونږ ځان سره مو هغه روټین کې مونږ ځان خپلم شامل کړی چې سار څنګه موز ټایم وی موز لپاس مونږ کما اور 7 بجے سوا 7 چکی یعنی اگی نمازان ریڈی کڑی تقریبا 7:30 بجے زو اگی سر اوزم او خپل خپل اسکول تا آر یو ماشوم پریدم بیا دا غینا با پس تراشه ما د کور چ مطلب سامان و من راړل وی سبزی وغیرہ غا خریداری وکو او بیا تقریبا دا ٹائم تیری گنو 12:30 بجے کی گنو بیا 12:30 بیا ور پسی دوبارہ راشو بیا غا ماشومان دا خپل اسکول نو چت کو کورته بوزو پاگی کی تیاریو کی 2 بجے بیا من مدرسې لاره روان کو او څوک مدرسې ته پریږدو 4 بجے پکې سو ماشومان بیا راولو ټیوشن ته بوزو نو زمونږ نه زیات لکه مصروفیت ته ماشومان او چې هغه ته بالکل د آرام وخت نه ملاویږي او چې 8 بجے کېږي نو بس ماشومان بیا وده کېږي او ستړي وي ځنې پکې وي چې رو ټایم ته سم نه شي او بس سترګې په کار لیکل لیکلو کې هغه مطلب وده شي
ماشومان چې کوم سکولونو ته ځي په دې کې ماشومان لکان وی صرف کنه جنکی اوم وی د دې علاقې جنکی ځي سکولونو ته
بالکل کیا معنی کو خاص کر تقریبا په کراچای کې تقریبا مکس دي کو ایجوکیشن د دلته کې مو
د سي خزه دلته شته چې هغه ام بي بي اس ته تلی دلته او ډاکټرانه ته جوړ شو شته
بالکل تقریبا ام بي بي اس هو شاته خبره ده غیر ام سي پي اس اف ار سي اس ام کړی دي پکې سپیشلایزیشن ام پکې کړی دي او ډیر تر مخ کې پوری تلی دي او تر غټ غټ اسپیټالونو کې تر آغا خان کې مشتا په مثال کې لیاقت نېشنل کې مشتا او په پیر شفا کې تر ډیر غټ پوسټونو پورې زموږ سکول ډیر مخ کې پوری تلی
او رجحان شته خلکو کې مطلب ډیر تعلیم وکي سبق وي دا سې شته رجحان
بالکل شته خو لکه بعضی خبره دا سې وی چې آغا مطلب د چا د وس پورم خبره ده کنه چې تعلیم نن سبا ډیر مهنګا شوی دی یو اسکول کې چې یو سړی په بچی باندې تعلیم کوي او پرایوټ هم 1,000 روپے فیس دی بیا داسې چې خد اسکول ته ځین تقریبا 5000 روپۍ په دې کې امانه نه بار چې لګوزی خو او شاکه موږ سره اسکول نه دی نو هغه تر 5000 روپۍ پورې میاش فیس ورکوي.
دا راته وایي چې استاسو د کلی او د دیزی پر رواجونو کې څه فرق شته؟
تقریبا مخکې به چې کم رواج د کراچۍ نو هغه رواجونه تقریبا هغه په کلو کې رالل. د کلو رواجونه مطلب د ښار ته نه دي راغلي او زیات تر د دې د ښار رواج چې اوس کلو ته لاړو. اوس چې موږ لاړ شو هلته وګورو نو موږ کراچۍ هغه ودونه او دغه سیستم چې دغه هیر شي.
تاسو د کلي د علاقې چې دلته خلک پاتې کیږي او په کلي کې هم ستاسو د کلي خلک وایي کې څه فرق راغلی په جامو کې؟
په جامو کې جی خبره داسې ده چې کله به موږ وطن ته لاړو او موږ به هلته کې پینټ خو به تصور هم نه و چې موږ دا پینټ واچو یا به داسې یو په لاره باندې ځو یا لس کسان به ګوري. موږ به موږ ته خپل ځان بد ځکه نه لګي زموږ پیدایش ته دې علاقې دی د کراچۍ دی خو موږ به یو ټور په حساب باندې به وطن ته تلو. او اوس چې لږ وخت مخکې چې موږ تللي وو ما حساب کتاب هلته کتنې تقریبا پینټونو کې هلته هم هغه حساب کتاب په ثوابه علاقه کې او یو عام دی. پخواب هلته کې کالجونو کې هم دغه حساب و چې هغوی به سپینه جوړه وه او سپین حساب کتاب به اوس هلته کې هم په کالجونو او په اسکولونو او په هغه حساب سره پینټ سره یو ماحول د کراچۍ غوندې کې هلته هغه ماحول دی. اوس د کراچۍ او د کلی مطلب څه فرق نشته.
ستا په خیال د دې وجه څه ده چې دا یو شان والی رالی؟ آیا خلک دلته راغلي دي دي ځینې رواجونه ځان سره هلته وړو که څه چللی؟
زیات تر خلکو د وطن خلکو لکه زیات تر خاریو طرف ته دغه سوچ وکړو. بیا مثال کې فارن لاړل او دوبۍ ته نور کنٹری وغیرہ ته لاړل هلته کې هغه رواجونه هغه سسٹم یې وکتل. نو پخوا به وطن کې لکه زمینداری غونته کې یو سسٹم به کپڑے هغه دوره ټایم بنو پخپل زمکو په دې کې بدغه.
تاسو په پښتو ژبه کې اردو ور سره مکس شوی خو نه ده یا بل انګلیش یا کچی مچ خور سره یوزای شوی نه ده په دې ژبه کې مکس شوی خو سره نه ده؟
بعضې داسې الفاظونه وي چې هغه مونږ لاړ شو وایو سره نغې باندې هغې خاندي چې دا تاسو پکې دا مطلب کراچۍ سره داسې لفظ دي باقي دوره پکې فرق نه دی راغلی. او مونږ چې بواړو سټیم دغه تقریبا سو اتنه کال مخکې بجلاړو مونږ بل الفاظ داسې یونی ما استعمال کړو غي بو خاندل کنه اوس مونږ ته داسې یاد نه دی د بچپن او د لویوالي دغه کې ډیر فرق دی لګو.
د کراچۍ ل زیاتره سیمو څخه د بدمنۍ او هدفي وجونو ریپورتونه هر وخت مخې ته راځي. خوشاید د کیماړې ټول ټاون او په تیر بیا داسې ما هغه ایوازینې سیمه ده چې د هدفي وجونو قلنګ خستنې او بدمنۍ پیښې پکې د نشټ برابر دي. د دې سیمې یو مخور فضل امین وایي په دې سیمه کې د امن په وجه د ښار له نورو برخو پښتانه همدې علاقې ته کوچېدل شروع شوي او په تیرو 15 کلونو کې د دې سیمې تقریبا هر کور او هر ودانۍ تر شپږو او اوو چتونو پورې لوړه شوې ده.
زه په 11 نومبر 1986 کې دلته راغلی یم. زه کله رالمه نو دا هغه وخت سنګل سنګل کورونه په دې لین کې لکه چته یک دوکه بلډنګ وو ګنې کم و دغه د کیپیټي دا بلډنګونه را سره وو باقي یو د کلي غونې ماحول وو. اوس شی ډیر چینج شوی دی. اوس لکه دا حساب کتاب لکه د ښار غونې حساب کتاب دی. هر یو کور په ځای باندې شپږ منزله کور دی. تقریبا آبادی سیوا شوی ده. اوس هغه وخت چې موږ رالو موږ به دغې د لایټ هاوس کې یو سینما وه تاج محل او دا کیپری سینما شوه دا نشات لکه دغې له به موږ تلو. باقي بازار چې کوم دی نو غټ بازار چې دی نو هغه صدر و. هر چینجنګ د آبادي کې لکه تقریبا د آبادۍ ډېر زیات شوی دی. هر ځای کې دا شپږ منزله اووه منزله دغه دا شی پکې ډېر چینجنګ پکې راغلی. دلته کې دا په ټوله کراچۍ کې دا د امن په وجه باندې دلته کې د آبادۍ دا زیاتوالي وجه ده خلک ډیر راځي. بل د پورت سره چې څوک واسطه دي یا د نیوی کې دي یا مقصد نور څه کاروبار دی کاروبار نږدې دی لکه دا فشری شوه نو په دې وجه باندې دلته کې زیات کاروباریان خلک دلته دی ډیره ترجیح په دې ورکې چې دا ورسره نږدې دی. ډیر یو سروې خوشې و دلته تقریبا 70,000 روټ د نټې جټې پل نواله تر ټاپو پورې صرف د پښتنو دی. په هغه کې دا ټول راځي. په هغه کې دا منګوالیان راځي سوابیوال راځي چرسدیوال راځي دا ټول پکې راځي خو میجارټي پکې زمنګ د سوابۍ ده.
تاسو د سوابیوالو د نورو خلکو سره تعلق څنګه ویل کده منګوالیانو سره یا دلته چې دا نور چچیان دي او غیره دي خلکو سره تاسو څنګه رابطه وی؟
بس خو صحیح حساب لکه د کلی حساب دی غم خادي دا مقصد دار تک را تک د یو بل تپوس کو خو صحیح لین دین دی.
د دې سیمې یو شمېر تعلیم یافته ښځې نه یوازې نوکریو ته ځي بلکې زیاتره زنانه د کور په کارونو کې د خپلو نارینه سره مرسته هم کوي. د اشرف په نامه د دې سیمې یو بل استوګن په دې اړه راته وایي.
د کور حساب کتاب چې څومره نو زیاتره لکه زنانه سودا سلف چې زنانه کوي لوښې شول یا روزمره کپڑے شوي یا نوری صاحب لوخی شول کنه دا ټول لکه زنانه تقریبا کوي بازار تخپل زی نه کارادر تزی جاما کلا تزی او کټا مارکیټ تزی
دا کټا مارکیټ او کارادر تاسو چې کوم نمونه واخی سلدا د دې زینه لری دی لکه د گاډی لار دا او تک پیدل دا
او د گاډی لار دا ول تقریبا 8 کیلومتر لری دی انسان د لکه سو فرس کې نارینه دی هغه ار سخپل گئی زنانه بهر نه پری دی خدا نه خسته بیمار شو بیا بس کوي لکه دې پر زنانه ته لغون ته لکه دا کول پکار دی چې خدا نه خواسته اسو شي یا خدا نه خواسته نارینه کور گنیشتل چې کم از کم خپل بچی کو سنبالول شي.
درنو اوریدونکو د نننی پروگرام وخت هم دومره وو. ظفر کریمی درنه اجازه غواړم. د خدای پامان. تاسو ستونزې
ورته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
ویلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وځي
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز